مو سسات کارونه زیاتو نو د خلکو اقتصاد ډیر خوم نو په دې اساس خلکو چې د لباس جامو او اسکاټ کورته هر چی شته خلکو زړه کولای شو اما اوس چې د حالات خلکو زیاتره خلک به وظیفي شو نو هغه په خوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې او هغه خلک هم بیکار شو همدارنګ په نور دفاتر او وظیفو خلک به وظیفي شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دي هغه اوم گټي اغه هم کما خپل اولي ضرورتونه پوره کولای شي خیاطي یا جامې یا واسکټ دا خو د سره شوق او ذوق شایان دي نو د تډي روستا هغه خلک اوس جامې کې چې هغه سره یا اتمن دا غوي د فاميلي او غړې دوغړي چې د خارج کې اوسي یو 100 روپۍ د خپل کورانه تر علیږي نو هغه خلک چې اوس جامې او واسکټ یا کورتې ځان ته جوړه کی اما دلته چې څو غشتوګند دي هغه کاروبار دی هغه چې دی نشي کولای چې د خپل ضرورتونو او دغه دغه سره جامع او کرته او اسکر هم ځانته وکړي نو په دې اساس ټول کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډیر اغیزې کړی دی.
bale کدار تو وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمی سپرتوک چې په ما خبره ورته وایي ډیزاین پکې کاوه اوس هغه ځوانان ستات دوی په شاوخ باندې یو جوړ کالی ځانته وګنډي
په خو خلکو ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول او زیاتره ځینې ځوانان چې هغه کوم لباس جوړي نو هغه د څه جامو کې اداره کې چې څومره ډیر زیات بخي وال شي د دوی خوخیږي کنه او اما کوم راځي د پیسې پیچل غوند ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه د څه ډیزاینونه او په خوا چې کوم دغه هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلی دی خارج کې
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو احوال واخیستل کور مودان
ځوانانو مهم پختلی چې دوی ولې درشینه جوړوي او نه یا غوندي په کابل کې د دولت یو تنخواهی کارکونکو چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وای په خا به درشي دفتر ته نتلو خو نن سبا د طالبانو د بندیزنو لواج نه وازیدا چې نوی درشینه جوړوي بلکې په مخ کې جوړ شوی باندې هم ګرد پروت دی
د ځان په خپل کډرته وایم آر اورز بچ دفتر ته تلو ان چینج کول بم یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله اوس طالبان ناغلي دي نو بيخي تقریبا درې کال برابرېږي بيخي استفاده مې ورنوله وکړه کډرته وایم چې زما به ماش باندې شراتلو نو ځان تصمیم مې و د مخ کې نه چې زما د ماش کې ځان ته د ریشي خامخا جوړو نو ماش په ملارسته نو تلم با خیات او ځان ته مې د ریشي جوړوله او خو په شوق زوکسن اوس بیخی کوم چې دی بس کور کې کلارې پر دې استفاده کوي کوم خیاط نه بچ ما د ریشي ګنڈل اوس تر بازي وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړوم اوس بیخی څوک نه چې پرمایش ورته ورته چې ما ته د ریشي جوړه بس هغه څوک وره کالی جوړ په جوړ په کنه د ریشي خو بیخی په دې ورځو کې ډیر زیاته کوم شو څوک نه جوړي سلو کې 95% د منځ تللې څوک استفاده نه کوي مخکې بچ څوک رسمي دفترونو ته تله لګوندو د ریشین استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو دراتک سره د ریشین استفاده ډیره زیاته کم شوې ده یعنی بيخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کول شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي او همدا وسې ګانډل او عام ډیر کم راځي شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر وو ګانډل شي نو ګانډل لږه هم ډیر کم شي دي څوک نه د سبيري ګانډین نه ځکه چې زیات دود همدا مروج کوم کالی چې همدا غنه که څوک رسمي دفترونو ته ځم دولتي همدا کالونه استفاده کوي او همدا روزمره ژوند کې همدا هم استفاده کوي نو د درشي له استفاده بيخي کوم شي
افغان خبريال عاشق الله وایي چې درشي د خوخي وړ پوښاک دی خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه دورته برابر شوه چې درشي واغوندي ځکه په خیاط هم نه جوړوي
تیر وختونو کې موږ خپل هم درشي اغوستل او درشي چې کله کوي نو ضرور به درشیانې په خیاط کاندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه درشي په خیاط نه ده ګنډولې او له هغې وروسته مې اغوستې هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی وایي چې ته اوسې په خوی به د اغوسې، نو مجبور یو چې له هغې راوروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کار کړي. غالبا هغوی هم د دې لپاره د دوکانونه جوړ کړی وي په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یو غشتا ستونزې پیاواري کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په یو درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصلهګیر کسب دی، یعنې دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلې د ژوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخت زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د دریشي لاغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره یې په هېڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرفه کوم شوق او حوس د خلکو مخکې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلطه په پوادو کې خوشحالي و، په پوادو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي والا به راوستل، نو رقم ځوان به کوشش کولو سیو سټایل شوش خپل برابر کې هغه کپ خولي و کپ دریشي و کپ هر طریقه و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي، ځکه هغه وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر و، ډیرو خلکو وظیفې لرلې، ښه ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی ده چې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سے کوم خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي، نو سی چا خبر جوب خالی وي نو انسان به څه شوق وکړي، بچې به وکړي. او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خوله یاد کړه چې افغانستان حالات همداسې دي، هیڅ خوشحالي به کې ونه ویني، نه کاروبار جوړ ده، نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي، او نه اخترونه هغه رقم خوشحالیان سته لکه مخکې چې کوم وخت کې وای او دوه تیر دولت کې. هر سټایل سے ځوانانو کول هغه خوشحالي مراسم، یعنی ودو مراسم اخترو مراسمو کې زیات کولو، نو هغه مراسم چې مخکې په منزل کېدل هغه سي اوس نه پرېږدي. ځوانانو بس په ویښتو کې کوم سټایل ګیره کې کو هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نسته، همدا علتونه دي چې کاروبار جوړ سي، خلکو معاشات سي، روزګاري جوړي، نو بیا هر څوک زړه غواړي سي سټایل نه یو سټایل وکړي. نن سبا ځوانان سټایل یا پوزیشن نه کوي، اجاز ګرځي، بس څه رقم جوړه غاړي ته ورغلا چي، څه رقم خولې سر ته ورغلا چي.
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشي نه جوړوي خبرې شوې. کله چې په یو زده شوی کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ور باندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مولې یو شمېر هغه ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي.
چا چې درویشي ګنډلې یا ټراوزر دغسې نو دوی کار خراب شوی ځکه ده چې د دوی هغه کم شوقیان چې و چا چې دا اغوستل نو هغه خلک خپل هېواد پرېښې تللي دي نور ملکو ته مسافر شوي دي نو په دې خاطر دوی کار کم شوی دی اوس لکه سره کم چې موت ده سره کم چې خلک ځان باید اپډیټ کړي بدل کړي نو باید توجه وکړي مخ په دې ساده کړی ته
تاسې له خپلو تجربو راته وایې کله چې یو کار کې مات او خوړل شي لکه د دریشي په جوړولو کې څه رقم خپل کار ته مو بدلون ورکړ څه رقم بدلون ورکوي نورم چې یو داسې کار وکړي چې پیسې وګټي
کمبل کار جایه جندې مثلا دې سره روابط لري کنه مثلا یو رقم کاری دغه کې فرق کې مخکې درویشي جوړول او سپایي هغه کاری جوړ کې دغه سي مخکې د درویشي ته کا خرڅ او دغه سپایي ساده د کاندې ته کا خرڅ کې نو دغه سي باید ځان مدد کې مونږ خپل هم مخکې کم کارونه کول هغه نه کې دا بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو مثلا اوله کې خیر ده تاواني به ورسته ورسته هغه کار ایسته ایسته رواني دي نو د څه نه سي یو کار بند شو نو بس ته نور کار نه کوي ما ته بل کار تلاشه چې هغه اوله کې د مشکلات بیا ایسته ایسته ورسره ته عادت کېږي بدل کېږي نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وي چې داسې نه کې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور ژوندګي نه خپل دغه سي
bale تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل په فایل کې د څومره ستونزې ولیدلې
ډېر ځات ما یو گیم زون جوړ کړ او بیا زازم موسم سره شنو آیا تاسو به خبره سي چې کله زما شروع سینو په دغه کابل کې هغه برکونه بيخي دغه سي د نشته په برابرۍ مثلا په سړي ساتو کې 2 ساعت یا 3 ساعت وي نو بیا موږ د خو کار کول برق سره نو هغه برق بچنه د من کار نه کیده نو بیا موږ هغه کار کې تاوانو کا هغه پرې خو دورا آنلاین کار اوس نو آنلاین کار دغه دریم کال دی چې موږ مخ پر وړاندې وړو او الحمدلله خوشاله یو پکې هم مشتری خوشاله ده هم منګه
آنلاین کار کې کوم شاین تاسو خرڅوي مونږ خو دلته د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټون وی مونږ سره سپلیم وی دا دوا پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نن راوړو
دا شاین تاسو چیرته جوړوي
دا اوس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو حالت جوړو
ال تخپل کارخانه لري څه رقم جوړوي
ال دوستان لرو او نوې جوړي مونږ ته راځي
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي څه رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا چوت څنګه د ترسوي
ډیلیوري سرویس لوي تر کور دفتر راځي د دې تر ماغه دي پوره ورته ورولو جنس هغه د جنس سو کوی چې کله فخصو هغه نه بعد هغه بیا د جنس پیسې ورخلو ته کچې ته جنس پخ نه هغه کول شي خپل غادر کینسل کی مسترد کی
یو پټو په څورو پیدا
غزارا د نیم زرا درې زرا حتی تر درې نیم زرا پوره هم شتول
تاسو خپل ورته ال کارګران لري د پټو جوړوي کوي څنګه
او د دې خپل کارګران دي چې کم شل کلنه 15 کلنه 20 کلنه تجربه
بله البته په پاکستان کې دا جوړوي نو تاسو بیا را انتقالوي
بله او پاکستان کې جوړي سواد سلام
نو تاسو ولې دا کار سواد کې کوي په افغانستان کې امکانات نشته چې امدادي پټو کارخانه دلته جوړي کوي
بله موږ سره اوس امکانات نشته بودیجه دومره نه لري پیدا خپل دوستان لرو هم کوی سره یو
څومره آیت تاسو لاسته راوړي له یوې خو مصروف یاستې کومې پیسې چې ووس ګټې تاسو خپل کار بدل ک اوس پټوګان جوړوي ځکه په خاني کار کې ګټ نه و څومره خوشاله یې ترې څومره غاید لاسته درځي
بس دوه عمر کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو هغه خپل مشکلات هغه خپل ژوندۍ هغه خپل مصارف په ډېر ښه مخ کې وړل کېږي او ان شاء الله ښه کېږي ورځ په ورځ ښه کېږي
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ولرو چې کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړې کنه دریشي چې جوړوي دوی تل خپل تجربه سوایي
نو دوی ته تاسو مخکې درویشي جوړول او ساده کالي جوړ کړئ ځکه دغه دوه سره مشابهت لري دغه مسلک داسې نه ده چې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې نه تا زندگی کې ډېر زیات کارونه دي ځکه کې اوله کې سختي غواړه هغې نه بعد اسانه دي هر یو کار نو باید مونږ چې مونږ کم کار بند شي مونږ باید جګر خون نه شو زغم خفه نه شي ځکه زندگی سره تړلې معاملې دي نو دا ځي راځي یو کار به بندي کی تاسو خو دې بل کار لاره جوړې نو تاسو په هغه بل کار باندې داسې به نه کوي تاسو دا یو کار بند شو نو تاسو بس نور کار نه کوي او کلارې کول کې کینی ته ځوان ته مهنت باید وکړي
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته مو هرکلی کوم نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی یادونه کوم چې د دې خبرونی درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اوري نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جنیټیک څه شی دی خوونکی به د جنیټیک تاریخي بحث لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو دا به واورو چې جنیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي په دې اړه بشپړ تشریح له خوونکي اورو
جنیټیک یا د وراثت علم جنیټیک هم ورته وایي د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلومات د ډېر څخه عبارت دی بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی یا هم د ورشتانو رنګ دی او یا هم قد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات د جنیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده د دې د موجوده قوانین یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابین توپیر او تغییر معلوم کړو یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو دا معنا چې که چیرې موږ د جنیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابین فرق معلومولی شو د دوو انسانانو تر مابین فرق معلومولی شو د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابین فرق معلومولی شو لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخ نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کې خو حکیم نسول باندې نو لومړنی شخص دغه د ارسي خواصو په لږ باندې حکیم سو هغه ګریګور مندلو د ایر ولار سو پاتله سو شپږ وته میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و دغه په بخچه کې کړی و دغه د مشنګ د بوټي د تجربه حاصل و چې د بیا ورسره قوانین پر جوړ کړل د هیڅ کله ژوندۍ وو چا د پر خبرو باندې باور نه کوي خرافات یا بلل مګر کله چې د مړ سوشل کال ورسته نور په هان رااله د دې نظریات هغه وخت تایید سول بیا د سخه ورسته نور ځوان په هان رااله چې د جنیټیک په علم کې نور قوانین را باندې استکړل دا ګریګور مندل وو چې د جنیټیک د پلار نوم هم کول سوی وي وراثت او صفاتونه جین څه ته وایي صفاتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ایرس باندې اخیستل کیږي ایرس که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي یعنی وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې دلته هغه میراث یا ایرس یا وراثت دا شی نه دی دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي چې دغه هر صفت هغه که د ورشتانو رنگ دی که د پوست رنگ دی که کات دی هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي جنونه په جوړه ډول چې یو د مور او پلار دی یو د مور دی او یو د پلار جن دی چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله او د جوړه جنونو ته اړیل وایي اوس نو ظاهری بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کی د ک چیر موږ د باندې خاص ورته وګورد د دغه ظاهری بڼه ته فینوټایپ وایي مګر د ک چیر موږ کروموزومونه وګورو حجره وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسل دلای هغه ته جنوټایپ ویل کیږي دا د جینوټایپ او پینوټایپ تر مابین فرقونه دي تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ مرژک دی مچ دی ګلان دی دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه د دې هستې د دې ار ان ا ډي ان ا دا ټول جینوټایپ دي کروموزوم څه ته وایي هستا لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپله اوږده توسوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل شوي دي د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماټیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر درویش جوړی دي یا شپږ سلویش عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړش لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي او بله برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ای جوړښت دی. ډي ان ای ډیر سره پیچل شوی ده، وروسته دا کروموزوم را مبنسته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي، او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې دغه 22 جوړه جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسي کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلات کچيري یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري؟ هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د شوزو د جنسي کروموزومونه دوار ایکس ایکس دي، د نارنه وغه ایکس وای دي. اوس کله د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه شزه یا انجلۍ کښنه په منځ باندې راځي، مګر کچيري وای ورسي، هغه نارنه کښنه په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم وتویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي، او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. خوونکی به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي. فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور، او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز، یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد، خام مواد مو څه دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. نباتاتو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي، هم کولی سي چې دغه څخه نبات ګټه واخلي، او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا، فوتو د رڼا او نور، او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد، نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي، او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د زیایي ترکیب اړوند عوامل دي. ایلاندي عوامل د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د زیایي ترکیب لپاره ډیر ضروري دي. د زیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډیره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي، او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. ډیر کچیر رڼا ډیره زیاته وي، کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي. خو کچیر منځنۍ وي، دغه عملیه ډیره چټکوي. خو کچیر دغه عملیه کمه، کچیر رڼا کمه وي، بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کېږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د زیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیې لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د زیایي ترکیب عملیه بلا کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري زیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مو څه کیږي؟ فعال کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافی ده. کلوروفیل چې د لمر کوچنۍ ذره ده، پکې چې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافی ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډیر ضروری دی، یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروری دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید د خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبیږي او پاڼه ته رسول کیږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کیږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید، همدارنګه او اوبو سربیره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده، یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتیګرید د 45 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 45 څخه تر 30 پورې ده. د سانتیګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي، یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتیګرید څخه په 45 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول دریږي. یعنی که چیرې د سانتیګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول دریږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنی کیدای شي چې هوا ډیره یا تودوخه ډیره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنی هوا ډیره یخه وي او یا هم تودوخه ډیره زیاته وي، چې نبات په زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د صفر څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا تود ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د صفر څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زه ترکیب زموږ په ژوند کې ډیر زیات اهمیت لري. د سیمه کې پرمختګ ژوند دی موجوداتو د ژوند کولو لپاره به حد زیات اهمیت لري. زه ترکیب موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندۍ موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیاتی ترکیب دی چې د ژوندۍ موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیاتی ترکیب د ټولو ژوندۍ موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیاتی ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیاتی ترکیب مرسته کوي. د زیاتی ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیاتی ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیاتی ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځته راځي، چې دا د زیاتی ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې زیاتی ترکیب شتون ونه لري، بیا دا دوران منځته نه راځي یا دغه څه منځته نه راځي، نباتات نشي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نشي کولی یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د زیاتی ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوړیزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي باس وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانین ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته منډول راو پیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر باس رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده، هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپل مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنې د دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه، او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پریازي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانې دي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعات هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعه په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلود او نه هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت به خلک د جنیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړه او د هغه له مخې یې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې په همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دیم اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپله تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلود تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطي چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطي مخنیوي وکولای سي. څلورمه مسله دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوي. دا چې د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لاندې کړلې. یعنی د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ و. یا هم څلور فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپل چې شته ویل کیږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اول فرضیه دا و چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېداسي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېداسي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وایي کله چې دوه علیلونه د القاد عملیې په واسطه سره یوځای کیږي، کله چې د ارقام د صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي، یو شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل علیل کېدای شي خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کاوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخیری فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري دغه علیلونه د ګمیټونو د مستراتک په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته چې د مندل لومړی قانون چی شو. وایدا قانون دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولېږي مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولېږي چې هغه د جین په نامه یادیږي د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونټ کریکټرز په نامه یادیږي د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي د مندل دویم قانون دا و یا د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري دوی په خپلو کې سره تزویج سي د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوه صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیټیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو بل څخه جلا کیږي جوړه فکټورونه یو بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوه فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو په دغه وخت کې فکټورونه یو بل څخه جلا کیږي هر ګمیت د پاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي
درانوز د کونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم ښه ورځ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
ګلانو کیو گل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري سپین کالای څه مقصد لري سپین وکړ ما ډېری دوستي نا دے دیاری آرو راز رازے و مات رات جوڑ نہ کے بسات رات جوڑ نہ کے بسات شناخت شکول میکاوی برباد نشوان کی دزوانی تک والے لاسو نادر کی سانا کمر ور کی راوسما دې دې زړه کی لا پڅ بلا اختا کی لا پڅ بلا اختا کی مینت تبیجینی نور یاران تا پیدا کنی